اوریدونکو ستړي مشي او وخت اورځي 9 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې شپږویشتمه منیټه ده. هیله لرم چې ورځ به مو ښه پیل کړی وي. د نن ورځې د مشال ډیو 9 ساعته خبرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې لومبه به پکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم او له هغې وروسته به له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو او یو څو سندرې به هم دراوروو. خو لومړی تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان پوځ وایي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازی وایي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به د کوټې شورا استازی او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازی برخه ولري. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 رسېدلې ده. د مشل ډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې 40 مړي نور موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. په چترال کې څه باندې 200 کلي سیلابي اوبه وړي دي. د خبر پښتونخوا د پتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند لطیفو رحمان پرون مشل ډیو ته وویل چې تېره ورځ د سیلابونو له وجې د چترال په ملوکو سیمه کې د یوې کورنۍ اته کسان مړ شوي دي. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستانی رسنۍ له پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دې وخته پورې په پنجاب کې څه باندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي چې پکې درې کسان مړ شوي دي. د پاکستان د موسمیت محکمې د خالی په ورځو پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړی وو چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د یادې ادارې په وینا له دې بارانونو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان پوځي مشر جنرال لاهیر شریف ویلي دی چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاینا خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دی چې لاهیر شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلی چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوځ د تعمیراتي ادارې ایف ڈبلیو او یولس یونټه په بلوچستان کې په کار بوخت دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان نه زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دی چې د اقتصادي راهداري منصوبه او گوازر ډېر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یاد وي چې سږکال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له گوادره تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړولی شي. د اربونو ډالرو په دې منصوبه هند د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یوه غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لار دې په هر صورت جوړه کړل شي. دوی دغه غوښتنه پرون د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسي تحریک او ویښ ادبي ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد رابلل شوې غونډه کې کړې. له غونډې وروسته د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ډیو ته وویل چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکي غربي لارې لپاره د دې کال په مالي بجټ کې وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي.
د کریډور چې کوم بجټ ته 3600 ارب په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو انا نشته چې کریډور مونږ لراغي خو د پښتنو قسمت به بدل شي. کران نه پښتون صرف ډرایور کې دي شي، اردلی کې دي شي، چوکیدار کې دي شي.
یا د بیچره پاکستان په پاکی حکومت ته دغه تورونه ردوی وای چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کوریډور یې ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اخیستې دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې بعد د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لورې د وسلوال طالبانو له استادو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی پرون رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند چې مقابل لوری به یې ومني. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشال ته ویل چې د جګړې بندېدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. محمد ناطقی وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس میا حسن عادل پرون په لغمان ولایت کې د نصرګند وسلوال لخوا وژل شوی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعودالله فضلی پرون مشال ته ویل چې میا حسن عادل پرون مسپخین یوه بجا وژل شوی دی. میا حسن عادل 15 کاله د کونړ د ولایتي شورا مشر پاتې شوی دی. د قرقیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیک اوتمبایوف دا فرمان پرون ماښام خپور شو. پکې د قرقیزستان د انتخاباتو له کمیشن غوښتل شوی چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرقیزستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره زوري اقدامات وکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای یا سویمنګ پول کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه، دوه ځن وژونکو چاودنې کړي چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا بریدونه د تورخرماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 150 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې 14 تر 45 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه کې یو ور بیا د خپل کوربه سلام مومن سلامونه ومني او په دې غړي کې به تاسو د ریپورتونه اورئ. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسېدلې او په سلګونو کورونه سیلابي اوبه وړې دي. سیلاب ځپلو سیمو کې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د خیبر پختونخوا په ټولو لوی هسپتالونو کې بېړنۍ حالت هم اعلان شوی. یو کارپوه وایي که څه هم د سولې په خبرو د قطر دفتر او کوټې شورا ترمنځ اختلافات موجود دي، خو دا به ختمیږي.
ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د پاکستان پوځي مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د بیان تا کارپوهان څنګه ګوري؟
پہلا خبر خدا دی چې د پاکستان د فوج سره لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د هغه منصب نه دی.
او د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادې په دې سیمو کې نافذ د FCR قانون د ختمولو غوښتنه کړې. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي
په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته، هاي کورټ ته نشي تللی، سپریم کورټ ته نشي تللی، ځکه دا هغه د غلطي اختیار نشته.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوسونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان کې د وروستیو بارانو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شوخوا 240 رسیدلې ده. د مشالې دوه خبريال چې دا محل په چترال کې دی وای پروند چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره 150 رسیدلې. په چترال کې څه باندې 200 کلی هم سیلابي اوبه وړي دي. بلخو پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د موسمیت محکمې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو د راتلو خبر ورکړی دی. د مشال ډیو خبریال غلام غوس چې دا مهال موږ سره د چترال نه د ټلیفون په کرخه دی، له دوی سره خبرې کوو. غلام غوس، ستړي مشي، او دغلته کې روستي حالات څه دي؟ او د چارواکو سره هم ستاسې خبرې شوي دي او د دغه ځای خلکو سره هم، نو څه حالات دي؟
جی بالکل، اشاره مومن صاحب، دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغلي اوبه دي، تیره ورځ بیا بر چتار کې دغه شوي وو، بارانونه شوي وو، او بیګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي، نو دلته د چتال نه بره یو ریشن نومې هغه دی زی دی، یو کلی دی، یو دغه د آبادي ده، هغې نه دغه کېدلې تېرېدلې وو. هلته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی، او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی، متاثره کړی دی. او تر دې دمه چې ما ته کوم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي، نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو، نو په دې کې دوه کسان چې کوم دی نو مړه هم دی، او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سیلابونو دا لړۍ ده، هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دېرشو نه هم دغه شوی دی، سیوا شوی دی، او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي. ما د کوم اغېزمن شوي خلک دي د هغې سره هم خبرې اترې وکړې، اغېزمن شوو سیمو ته هم ورغلم. محبوب الرحمن د ملکو یو د مقامی د کلي چې کوم دغه کمیټې ده، د هغې یو دغه مشر دی، هغه چترال ته بېګا سڑکونه زیان رسیدلی دی، او تر دې دمه هیڅ یو سړک چې کوم نن واپس نه دی دغه شوی، بحال شوی. ګو چې حکومت په دې ټوله سیمه کې د ایمرجنسی د لګولو دغه اعلان کړی، خو چې مونږ ګرځو راګرځو، نو د ایمرجنسی د لګولو داسې په ایمرجنسی بنیادونو باندې یا په بیړني توګه د کارونو د کولو چې کوم دغه دي اساس دي، نو هغه مونږ ته چې کوم نن په نظر نه راځي. او خلکو ډېر زیات مشکلات دي چې کوم خوراکي توکي دي هغه په شاکړي، او مطلب دا دی چې سړکونه ملکونه اوبو لري وړلي دي، نو پورته چې کوم دینو په پیاده لارو باندې په غرونو باندې خېږي، بیا بېرته زرې لارې ته راکوزېږي چې کوم دي کې روډ دي، نو په روډ باندې په ګاډي کې مړه دي، په بل کې بیا پیاده چې کوم دینو هغه خوراکي توکي وړلي، نو خلکو ته ډېر سخت هغه دي مشکلات دي. او تر دې دمه چې کوم چارواکو په وینا باندې په چترال کې چې کوم دغه کورونه دغه شوي دي، تباه شوي دي، نو د هغې شمېره چې کوم ده نو درې سوه نه سوا شوي دي. او تازه چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د علاقه کومه خبرپاڼه راغلي ده، ما ته هم راغلي ده، نو هغې کې دا ویل شوي دي چې هغه د امر ورکړی چې زر په زر تاسو د دې دغه ورکوي، د دې نقصاناتو چې کوم دغه دی تخمینه ده هغه ولګوي، نو پورې حکومت چې کوم دغه دی، نو چونکې دا سیلابونه روان دي، هغې ته هم په دې کې دغه دی مشکل دی، نو د نقصانونو هغه
ډېره مننه ستاسې نه غلام غوس. موږ به تاسو سره وخت په وخت خبرې کوو، دغه رنګې خپل اورونکو ته به تازه معلومات ورکو. اوردونکو، چترال او خیبر پختونخوا کې لکه څنګه تاسو واورېدلو چې سیلاب یو شمېر سیمې ځپلې دي، نو همداراز سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د خیبر پختونخوا په ټولو لویو هسپتالونو کې بېړنی حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د سیاحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کې دست او نورو بیمارو د خورېدو خطر دی، چې له کبله یې دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړی او ډاکټرانو، نرسانو، د هسپتال د نورو کارکوونکو رخصتۍ یې منسوخ کړي دي. تفصیل د شبیل جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بېلابېلو برخو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال، د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطره ده، چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړې شوې ده، او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړي شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ډاکټر نورولی مشال ریډیو ته دغه تیاریانو په حق لوویل
موږ درې څلور وادونه کاغا پیډیاټریک مریضان دي کاغا میډیکل مریضان دي دا ته موږ مختص کړی دي کله خدای دې نو کې کچې ته د دې څه مریضان وو او موږ څو چې دې چې دا په خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټس او یا هپاتایټس لري څو چې زړه راځي چې موږ دا دې مریضان ان شاء الله اډمټ کوو هم خیال به ساتو او د ګورنمنت ډایرکټورز هم د کدي
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولي عملی چټیانې هم منسوخ کړی شوې دي د سینیئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکل شوې دي او د دوی په وینا کده چترال په شمول د سبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجد شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي
د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده سره چې ډاکټر دي نرسز پیرامیډیکس نو سټاف دي دا ری ټول چې 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 کنه وره کینسل دي ته یو چې کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شي دي او سٹور چې زمو کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړې شوې دي چې غیم ټول چې سور دي کې ضروری میډیسن دي ادویات دي هغه ټول ځان سره سټاف وساتي نو نرسز پیرامیډیکس ډاکټرز نو سټاف چې سور کم ځای کې لګي کدا څه صد غم راغلم د خپل سر کې کوشش کوم
د پامل دا چر چترال په شمول ملک ڈویژن چرسدا نوخار او پیخور کې د پشکل بارانون لوجه زنه زینا سیلاب زپلی دی په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلبل ناروغو خوریدو خطر ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیخور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او وګستئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان فوجي مشر جنرال لاهل شریف ویلي چې د اقتصادي راهداري فرض ده د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راهل شریف د خلیفه ورځو د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د پاکستان او چین د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. نور تفصیلات له خپل خبریال اخلو چې دا محل مونږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او د پوځي مشر د څرګندونو په اړه زمونږ اوریدونکو ته تفصیلات ورکړي.
خدای دوی بخا اصرار څنګه چې تاسو هم د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف خبره وکړله د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره ایف ډبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرال راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالے سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمانډر لیفټن جنرل ناصر خان جنجوا چې کوم هغه هم په دغه محل موجود وو. جنرال راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا به د اولس ژوند بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي هغه د عزایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا ځوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دی دا به مکملو. اصرار د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه اف ډبلیو او چې کوم دی هغه په 15 زینو کې لګي دی سړکونه جوړي او ای اس پی آر دا وایي چې په 800 او 100 کیلومتر کې تقریبا 502 کیلومتر سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دی د گوادر پورت باندې د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به سره تړل کیږي. زه دا هم وایم چې د روان کال کې د چین صدر چې کوم هغه پاکستان ته راتلو وروسته د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کوم په دې چې تر مخه به د گوادر نه تر کاشغره پورې د اقتصادي راهداري چې کومه دا جوړول شي او دغه محل په بلوچستان کې څنګه چې ما ویل سړکونه باندې کار روان دي او وخت په وخت باندې د وفاقي وزیرانو نه علاوه د پاکستان فوج مشر چې کوم هغه هم دغه ځایونو دوره وکړه.
ډیر زیات همانه استاد سن احمد الله او د مشال دو خبر یا الله چې تاسو معلومات درکول چې د پاکستان فوجي مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر زده د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. نو بل خو د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخه د بیټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر زده ولسی غونډه شوې ده. په دې ولسی غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر غربي لار دې په هر صورت جوړ کړل شي. تر دې ولسي غونډې وروسته د پښتونخوا ولسي تحریک له مشر ډاکټر سید المسعود سره زموږ همکار خدانو ناصر مرکه کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
ژوب تو خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کریډور دی د هغې په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په 28 مئی نواز شریف چې آل پارټیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلاننګ کمیشن چې کم د کاریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده، په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي روټ لپاره شته. د ابادر ته د کاریډور چې کم بجټ ته 3,600 اربا، په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو آنا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي، ژوب کوم تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا درازنده کې موږ کو، بیا واپس ځو پېښور کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کاریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې که کاریډور موږ له راغی خو زدې پښتنو قسمت به بدل شي. که ران نه غي پښتون سر ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي. د بوټ
تاسې د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید علم مسعود خبرې واورېدلې. که یو خوا دی وایي چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکي غربي لارې لپاره د دې کال په مالی بجټ کې د پاکستان وفاقي حکومت پیسې نه دي خودي، نو بل خو د پاکستان فوجي مشر جنرال اهل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري فرضت د مخالفینو له کمپاین خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دي. پر دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړو. په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د فوجي سرلخکر څرګندونو ته هغه څنګه ګوري؟ نو نوموړی وایي،
پیل خبر اس خدا دی چې د پاکستان د فوج سر لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د هغه منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاسر نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګې سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا هغه منصب و چې هغه په دې باندې په وینا کړې وي. او که داسې خطرات ورته راپېښ دي، ګیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي، نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه او هغې دا خبره راپورته کړې وه که چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي، اکثر اشاره خو هغوی د هندوستان هند طرف ته کوي. او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغې ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګېږي، هغوی ته هېڅ قسم امداد ملاوېږي افغانستان نه یا هند نه. هېڅ شواهد
ډاکټر صاحب درته وایي چې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید علم مسعود او نورې ځینې پښتانه سیاستوال تور لګوي چې له پښتنو سیمو تېرېدونکي غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دي خودي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی. نو څه وایي چې څوک په صداقت دي؟
عرض دا دی چې مال د چین دی، کاشغر نه راپورته کېږي په دې مال ګاډو باندې، په ګاډو باندې، او ساحل د گوادر دی، د بلوچانو دی، او چودھری پکې پنجاب دی. آیا که د پنجاب دغه پلاننګ وزیر دی که صدر اعظم دی که جرنیل دی، هغې خبرې کوي لګیا دي. او بیا لار د پښتنو استعمالیږي نو کدا غي پکې سوینا نشته دغه سي نشته پرې کې نو بیا خبره دې ته راشي چې دا شی یو استثنایی غونډ کې رنگ اغسته دي او پښتنو لپاره هم بلوچستان لپاره
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه اوري له افغان وسلوال طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي هیئت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لورې د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي اهم مشال دی ته ویلي د اوربند له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتي هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولیکه ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
د سولې د خبرو په اړه مو د اجمل آن ریپورت اوریدو، او اوس راځئ د فیاض خیشګي په آواز دا سندره.
پس گنا رانی گی اوہے گمنا پس سبب پس گنا رانی گی تندر چہر چرتا گرسی گی کور زما رانی گی کور زما رانی گی تندر چہر چرتا گرسی گی کور زما رانی گی کور زما رانی گی اوہے گمنا پس سبب پس گنا رانی گی مالد پختو پنم پی ہو را کوی وقت نمالد پختو پنم پی ہو را کوی ظلم جبل میں پر ہر زلٹ کو را کوی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار د پختون خوارانی گی سمندر چه هر چرتا غرزیگی کور زماورانیگی کور زماورانیگی کور زماورانیگی
د فیاض خان خیشگی په واسطه سندر اوریدل او اوس هم نه نیمه بجې کېدونکې دي نو تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 ته رسېدلې ده. د مشر ډو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب د وجې د مړو شوو کسانو شمېره لدیر شو پورته شوې ده. همداراز د پاکستان په پنجاب صوبه کې هم په سلګونو کسان سیلاب ځپلې دي. د پاکستان فوجي مشر ویل دی چې د اقتصادي راهداري فرض ده د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوس په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. دا خبره د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل یو بیان کې کړي. بلخوا د پښتونخوا ولسي تاریخ مشر د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یوه غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لار دې په هر صورت جوړ کړل شي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نوموړي دغه خبرې رایټرز خبري اجانس ته کړې دي. د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې 2 ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه 12 کسان وژلې دي. اوردن کو په دې نیمه کې هم ساسل لپاره نړیوال او کورنی ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د اردو ژبې ورسپاڼې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو ښه ګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانې میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وه خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. دا راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانګړې کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دستا نه وړ ګام دی او امکان دی ورسره به دا عمل خپل منطقي انجام ته ورسي کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې به د نن نه څو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخې ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان پسیر د ترهګری او بوکو حرام نومې وسله والی ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حمله کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حمله کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي نو دې سیمینه هم د پولیو رنس ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری اجانس د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخ اډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې دی. د دواړو مقالو غټې برخې ملیح امیزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګاز پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دی. نو بل خو یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی دا چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانسی کی په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګاز پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دو دی چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتر خپله برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د 3 حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په هکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیپلومټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره له دې چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېرې مالی مرستې وکړې خو حکومتي ادارې یې هغسې جوړې نه کړې څنګه چې ترې تمه کېدله، او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوري عمل ته هم سخت زیان ورسوو. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده سره اورو.
ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هغه سي کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2001 کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه 13 کلونو کې په حامد کرزي د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدل دي. مجله لیکي د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې وې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او دغه وروسته که څه هم په دغه هیواد کې په شلمه پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلې، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خودمختاري لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې تندې کړې. خو له دغه سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړې شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلومیټ لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی و، د 1990 کال لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبو یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډي رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالی مرستې وکړي، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تېرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختې نیوکې وشوې او په خپل افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جنگ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختې نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې د دغه هیواد ادارو هغسې پرمختګ ونه کړ. مجله لیکي اوس چې با کله د دغه هیواد په ادارو کې د پخواني ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته اوږغستې. ترکی وزیر اعظم دفتر هغه راپورونه تایید کړی چې ترکی جنگی الوتکو پرونه وخته، یعنی وړ مورز نا وخته، د عراق په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرانو ګوند ملیشې په نخه کړی دي. لدې دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلی چې ترکی الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی اوه ځایونه په نخه کړی دي او په دوهمه شپه یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اجمل آن په دې رپورټ کې.
د شنبه په ورځ د مسعود بارزانی دفتر چې د عراق د کوردستان د سیمې مشري کوي په یوې خبر پاڼې کې وویل، بارزانی د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې کړې دي او هغه ته یې په سیمه کې د وضعیت په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې. د خبر پاڼې په وینا، د کوردي مشر د ترکیې صدر اعظم نه غوښتنه کړې چې مسله دې سطحې ته نه رسوي، ځکه چې سوله د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. د بارزانی له خولې دا هم ویل شوي چې د خبرو اترو کلونه له یو ساعت جګړې غوره دي، خو د ترکیې صدر اعظم داوود اوغلو ویلي دي بارزانی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې د عملیاتو ننګه کړي. داوود اوغلو د شنبه په ورځ په انقره کې همداراز خبریالانو ته ویل چې حکومت په سوریه او عراق کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د درېمې سلسلې اجازه ورکړي چې په همدې ورځ پیل شوي. نوموړي ویلي د عملیات به تر هغې دوام وکړي څو چې د ترکیې په وړاندې ګواښ موجود وي. د جمعې او شنبه د ورځو ترمنځ د شپې لخوا د ترکیې جنگي الوتکو د عراق په شمال د کوردستان په سیمه کې وزه یا د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر کمپونو بمباری کړی دی. د قندیل غرونه چیرې چې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د مشرتابه مرکز دی هم په دې بمباریو کې پنخه شوي، خو د پی کی کی یو ویاند د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د ګوند پر مرکزی برید نه دی شوی. د ترکیې د صدر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې جنگي جیټ الوتکو د کوردستان د کارګر ګوند پنازایونه سمتی او د وسایلو زیر مې لمنځه وړي. د ترکیې حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تروریستي ډله ګڼي. په دې اونۍ کې د سوریه او عراق سره د ترکیې په پوله د تاوتریخوالي د پیښو وروسته چې د ځینو مسؤلیت یې د کردستان کارګر ګوند منلې خو ډېر یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا شوي ترکیې حکومت هوډ کړی چې ځوابي اقدام به وکړي. د کردستان د کارګر ګوند پر اهدافو له بمبارۍ وروسته دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې له انقرې سره یې اوربند په ټوله معنا له منځه تللی. په عین حال کې د ترکیې صدراعظم داوتوغلو ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په سوریه کې لومړني هوایي عملیات بریالي و. د داعش پر خلاف د هوایي بمباریو امر وروسته لاغه ورکړل شو چې تېره اونۍ د سوریې پولې ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې 2 ترکي فعالان ووژل شول. همدارنګه پر پوله د ډزو په تبادله کې یو ترکي سرتېری هم ووژل شو.
دا و اجملان چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. اوس هم مو د هارون بچا په واسه دا سندره وو. اردن کو تاسو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د هارون بچا په غږ سندر اوریدل. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوس هم د پکتیکا ولایت په انګورډ سیمه کې په دمه دمه سره د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وایي د انګورډ سیمه د تاریخي اسنادو لمخې د افغانستان ملکیت دی، خو له تیرو کابو څلوېختو کلون رئیس د امنیو له عمله د ډیورنډ کرخه پر پخوانی حالت نه ده پاتې. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازی هم تاییدوي چې پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. همداراز په دې وروستیو تازه څرګندونو په اړه د پاکستان حکومت غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. تفصیل د اسدالله لودین دی ریپورت کې.
پاکستان پاوز ډیورنډ کرخې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړی دی. د کورنۍ چارو
ډیر زیاته بخنه غوړم. دغه ریپورت به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان بیل درک کړل شوی. د جنوبي وزیرستان بے کور شوی خلق وای چې ل یو شمیر استوندو سره مخ دي. زمون خبريال سلام مسعود د جنوبی وزیرستان د کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او هغه ورته ویلي دي چې د سبان د شپږو کلونو راهیسې دوی د کډوالۍ ژوند کوي او حکومت د دوی هیڅ تپوس پوښتنه نه ده کړې. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندگون ویایی چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زباول شي چې په نتیجه کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان د میرا ملک واه دایره او انډیا سه ان شاء الله مشه ده پرو وی په افسوس خبره ده غو چې او تو کو نه کې نه میرا تو سنارو متاثر شي وی تر وسه پره د میرا تو پښتنا نو کور ته یې کې لا کې کلیر کې دې کلیر کې دې تر وسه پره 70% مو غیر استان نه دا سه یست لري غا څه پښه وای نه
با دم ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي
خپل ملک شه د نه نه دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی
کونسلر سعید انور ویائی
چکل اپ د ملکی حالات یو نو رخ اختیار ک نو پاکستان چې د لومو په قبایل سره دل خصوص ما سید کوم و چې من هي سر کوم د ری کوم د ری مال د وسیط تر مفاد د پورا قربانی وکړل د خپل وطن نه روح وطن پر کورینا خپل مولینا هر شی پرشو د دې ملک په وسیط تر مفاد کې خو چکل ها د بل ساید نه د حکومت یا د ملک د واګداري رویه کې ما د کوم مفید سره سو تلاکیږي یا وسو تلاش ولا د دې کوم د نفرت فضا جوړېږي حالانکه نور خلک آی ڈی پیس ول نور کومینه آی ڈی پیس ول کوم مسجد ته په هر دل شي اکه چېرته پته کېږي مسجد ته په شا او په درنه نظر نه شي کتل بلکې بعد او د ظلم په نظر نه تکتر شي
په دغه بریک شمې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د دغه ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کړ هغه څه ځواب وکړ وار وځ نه
مخش مسجد آئی ڈی پی شوی دی او پتول نا زیوت نقصان مسجد تارا سدلائی دائی او دے امداد پا ورکاول شیع انتیازی سلوک سرا شوائی دائی او دے در خبر آنیجا بہار فرم منے کری دو
دغو کبالیانو غشتانا وکڑا چھ نور موحی سند دی پکار بس سرکار دی مشق پل وطن تا پریش دی رنگ وزیرستان دی رتا جوڑ او بیا دی دا واک اختیار را کی چھ دی پلار نکا پسیر جوند پکش تیر کو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش دا مشال ریڈیو خبرونه تا وګستئ. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید زر تر زره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو ورول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندۍ ورشتې دي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پوځ د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه یې کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. دی وایي د پاکستان د پوځ دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. مونږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو وشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي، چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتیمتر خاورم یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی. په هر توان باندې، په هر قدرت باندې چې موږ د هغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي، زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې د هغه په ګټه دی، هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې هم نوی باب پرانستل شو او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ هم ډیر شو. د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې سږ کال د پولیو یا ګوزڼ 22 مشکوکه کیسونه ثبت شوي دي. دوی زیاتوي چې یاد ولایت ته د لسګونو زرو وزیرستانیانو، کډوالو، همدارنګه یو شمیر داخلي بې ځایه شوو کورنیو او ماشومانو ورتګ په دې سیمه کې د ګوزڼ ناروغي زیاته کړې ده. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې چې د یاد ولایت چارواکو، مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه، رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته برځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې وي.
تقریبا د بشپار ورځې دوام وکړي او خاصتاً د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1,40,000 په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د 9 میاشتنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري ټول اجکټیو اندستان په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جمعات په جمعات باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو لارې د شری ناروغۍ پر ضد واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په طبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزانتره ده نسبت د علاج نه. مونږ نن دلته عملاً فیصله باندې د یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی، کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان
یاد دیوی چې ډاکټران شره یا سرخکانی و خطرناکه و جون کی او ساری ناروغی بولی چې د خولې د افرازاتو، پرنجی او یوشم نورو لارو څخه له ناروغ شخص څخه روح کسته انتقالیږي. د ډاکټرانو په خبره هغه ماشومان چې د شری یا سرخکان په ضد واکسین وانخلي دا ناروغي ورته سرایت کولای شي. په خوارځواکۍ اخته او د 15 کلونو څخه کم عمره هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په اسانۍ د شری په ناروغۍ اخته کیدای شي.
د نجیب الله خیل رپورټ مورید او په اخر کې د رحمت سرشار په وځ دا کړي غړي.
ورور مایا تاشی
رخ جنسی بچایا تی سرو بنسی بچایا تی سرو